سلام ستړي مشي د شپې نه بجې شوې. په یو خبر کو نړیوال جام کې افغانستان انګلند ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9-0 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلې وو او انګلند یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې مجیب الرحمن 3، راشد خان 3، محمد نبی 2 او فارقي او نوین یو یو وکټ واخیسته. دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ بریا ده. افغان لوبډلې وکړای شول چې په نومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړي. د افغانستان لپاره په توپهنه کې رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل 55 منډې وکړي. د لوبي غوره لوبغاړی مجیب رحمان وټاکل شو. افغان لوبډله په خپل څلورمه سیالۍ د اکتوبر 14 نیټه د نیوزیلند په وړاندې ترسره کړي. دا قطر صدر اعظم او د بهرنی چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکی فریدون سینیر اوغلو سره د افغانستان او د افغانانو په ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې سره لیدلې دي. د قطر د بهرنی چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې شوې دي. دغه لوړپوړي قطري چارواکو د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو هم د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د قطر په شمول د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په دوحه کې تر اوسه د طالبانو سیاسي دفتر خلاص دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزلې کې څه باندې 160 تنه ټپیان د دغې ولایت حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. دې سازمان په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې 80 ټپیان د هرات ښار نورو روغتونونو ته وړل شوي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزلې کې 1 تن مړ شوی او 15 نور ژوبل دي. د امریکا د جیالوژي سروې د ادارې د معلوماتو له مخې نن په هرات کې دوی زلزلې وشوې چې د نمړی شدت یې د رختر په کچه 6.3 درجې وو. د دې زلزلو ټکانونه په فراه ولایت کې هم احساس شوي دي. په هرات کې د تیرې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې پرلپسې زلزلې کېږي چې په نمړی زلزلې کې شاوخوا 1300 تنه مړه شوي وو. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. غلی سلوان نن د خبره د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په امریکا کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید د هر ډول بیړني احتمالي حالت ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسله والو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. د شنونکو په باور ایران له اوږدې مودې راهیسې د حماس ډلې ملاتړ کوي او په دې جګړه کې د ایران ښکېلتیا روسیه په منځني ختیځ کې له سخت موقف سره مخامخ کړي. روسیه په وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده چې له اسرائیل او ایران سره خپلې اړیکې ښې کړي. او د پاکستان پوځ وایي تیره شپه یې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسله وال وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. پوځ نن ویلي په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، د وسله والو سره د ډزو په تبادله کې د پوځ یو سرتیری هم وژل شوی دی. د پاکستان د پوځ په خبره د وسله والو له پټنځایونو یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. شمالي وزیرستان له لسیزو راهیسې د پاکستان د حکومت د مخالفو وسله والو په خوندي پټنځای بدل شوی دی، خو په 2014 کال کې د پاکستان پوځ هلته د وسلوالو سخت دریزو پر ضد پراخ عملیات وکړل. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې به د هرات زلزلې په اړه باندې واورئ چې نن سهار په هرات کې زلزله شوې چې د زلزلې هم هراتیانو ته مرګ شو پلاړولې ده او هم اټپیان پکې وو. همدارنګه په دې بر سره هم راپور واورئ چې په پاکستان کې افغان کډوال په بد وضعیت کې دي.
دلته راغلی په نام راوړی دی حالات او د یونیسیر دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کېږي.
وربشو گوندی پاکستان ته چې دغه افغان کډوال دوی ولی شړی او کچيري دغه افغان کډوال چې د طالبانو له حکومت لډاره حل د تختیدلې دی بیرته راوګرځول شي لکه مستند سره به مخامخ شي. همدارنګه نن د کلیوالو خزو نړیواله ورځ کلیوالو خزو ته تم کیږي چې په ژوند کې څه ستونزې غالي
بمونګه جون ډیر سخت دا کوم ما او دا چې دوه لورګانې مې دی او یو دا نه زوی مې دی لسه کی چې دې دې راځي دی نه من درسي د سې سنل لري چې ورته ویری.
همدارنګ د افغانستان د پخوانی پادشاه امان الله خان او ملکی سوریا لور شاهزادګۍ هندیه د مړینې په اړه باندې هم یو بشپړ تفصیلي راپور درته لرو. پر ژوند درته بیلابیل برخې مو پکې راخیستې دي او همدارنګ د نړۍ مسایل ته هم تم کیږو ملتیا مواړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. په هرات کې نن سهار په دوو زلزلو کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته تنه نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په هرات کې د زلزلو دوام په دې ولایت کې طالب سیمایس چارواکي وایي هرات خار او یو شمیر ولسوالۍ نن سهار دوه شدید زلزلو لړزولي چې په پایله کې دوه تنه مړ شوي او یو سل شپېته نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبان حکومت د والی وایاند نثار احمد الیاس
تاسفونه بعد زلزله های
له پته مرغه د تیری و نه ل زلزله وروسته نن سهار بیا هم په هرات کې سخت زلزله وشو چې خار او ولسوالۍ ولرسولې. د هرات توزیع روښتون ته دوه تنه مړه او یو سل شپېته ټپیان ورغل شو دي
انتقال دادیم.
د هرات د والی د وایاند په خبره د زلزله د خار په ګډون زنده‌جان، کوهسان، ګلران، رباتي سنگي، گزارا او اوبې ولسوالۍ کې خلکو مالیا او ازانی ځان اړول او د دل قوله یوازي ایروباتي سنگي ولسوالي کې 202 اتیا کلیو کې د خلکو کور نه بشپړ یا هم نیمه ویجاړ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې په خپل وی پاڼه لیکلي لومړی زلزلہ د سهار په 2 بجو او شپږ دقیقو د هرات خار په 1.5 کیلومتر کې وشو او د شدت کچه د رختر په کچه 6.3 درجه و. دویمه بیا د سهار په 2 بجو او شپږ ویش دقیقو شوې چې د ادارې د شدت کچه د رختر په کچه 15.4 درجه خودلې ده. د طالبان حکومت په خوته درسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د نننیو زلزلو عمل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه معلومات ازادي رادیو سره شریک نکړل. خو په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي دا د تیر اونۍ لشن بي رئیس په هرات ولایت کې و م زلزلې چې خار ولسوالۍ لړزوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې زلزلو کې کورونه هم ویجاړ دي وایي خلک د پاره لپسې زلزلو عمل تر دې حد ویریدل چې له دې ولایت نور سیمو ته پتلو پایل کړي. د هرات خار اوسیدونکو قدیر صالحی ازادي رادیو ته وویل نننې زلزلې په ډیرو خارسي مو ولسوالیو کې د خلکو کورونه نړولې دي.
منطقه پوسټ نمبر 1
د اولی پوسټ په سیمه د ګلران په قاشقي افضل او شکراب او اساق سليمان کې د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي.
د هرات یو بل اوسیدونکو اسماعیل آزاد بیا زلزلې زپلو سره د مرستو پر سوالو هم نیوکه کوي او وایي د مرستو د ویش بهیر او زلزلې زپلو ته رسول پڅ او غیر منظم دي.
متاسفانه وضعیت در هرات در
لبد مرغه په هرات کې وضعیت ډیر ترنګل دی. خلک ټول خپل کورونه وتل دي. دمرستو رسولو به ډیر ورو روان دي که څه هم هراتیانو سره دمرستو په برخه کې ډیر ژمن شوي خو زلزله زپلو سره ډول چې باید مرسته شوي وای نه ده شوي
صورت نه گرفته.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا د دینی واکو په اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو لدی وړاندې ټول زلزله زپلو سیمه ته د هر ډول مرستو رسولو ډاډ ورکړي. له هرات سربیره د امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروې ادارې د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو خبر ورکړه ده. خو د دې زلزلو شدت د رختر په کچه د هرات د زلزلو په پرتله 2 درجه کم خودل شوی. د طالبانو حکومت د افغانستان په شمال او مرکزی سیمو کې د څلور نور زلزلو په اړه خلکو ته د وختو زیانونو په اړه څه نه دی ویلي.
اوس به هم پاکستان ته ورشو چې په ګوندی پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای په داسې حال کې چې د دغه هیواد د حکومت لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په تیزی سره روانه ده. خو دغه وخت چې دوی ته ورکړل شوی دی د نومبر تر نومړې نیټې پورې دا ډیر کم دی. دوی وایي افغانستان ته د سنیدو په صورت کې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یونیسیار دفتر د پاکستان له حکومت غوښتنې چې لازمان افغانان سره مرستې ته دوام ورکړي او زیاته کړي ده چې د کډوالو ستنیدل باید پرته لزوره په خپل خوخوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسیر کې بایومیټریک شلو دوه کال او شو زمونږه بایومیټریک ساتو راجستر شلو
امید سروری په پاکستان کې یو له افغان کډوالو څخه دی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې وکمنې وروسته هغه پاکستان ته پناه یوړله، څو د پناه اخیستلو یوه لاره پیدا کړي. نوموړی وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ سره ثبت دی، خو د سلګونه زرو نورو افغانانو په څیر د ایستلو له خطر سره مخ دی. سروری ازادي راډیو ته وویل
چې دې کې هغه مهاجرین دي، قاضیان دي، سارنوالان دي، امنیتی ملی والا دی، اردو دی، ډګروالان دی، جنرالان دی، آرایشګاران دی، هنرمندان دی، ټول دغه حکومت نه فرار کړی. دلته الله ته پناه راوړی، یونیسیف ته پناه راوړه. دلته یعنی سازمان ملل سے معنا دلته راغلی، پناه هم راوړی دی الله ته او د یونیسیف دفتر ته. اوس دوی زمونږ سرنوشت هیڅ یعنی معلومات نشته چې څه کیږي.
د پاکستان حکومت لا د مخه اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 1,000,000 څخه زیات افغانانو په ګډون غیر قانوني کډوال باید د اکتوبر میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي. د پاکستان په پېښور ښار کې یو بل افغان کډوال علي رحیمی وایي، سره له دې چې د پاکستان د حکومت د لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت څخه یوازې 15 ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هیڅ ادارې او کوم ځانګړي آدرس د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده کړې. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
بدو بخش تقسیم کرد افغانانه
افغانانی په دوه وډل وویشل. هغه چاته چې مخکې کارتونه ورکړي او بیا اعلان وکړ چې موږ له دوی سره هیڅ کار نه لرو، یوازې هغه کسان چې د کوټې لاري راغلي او یا هم کوم اسناد نه لري، تر اتلونکو 15 ورځې پورې لومړی نیټه ورکړي. لدی ځای وو وسې کنه موږ به پزور وشو.
علی وایي په تیره یوه اونۍ کې په پېښور کې افغان کډوال دوه ځلې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر دروازې ته ورغلي، خو د خپلو دوسیو د څېړلو لپاره یې له انتظار پرته بل ځواب نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومت غوښتي چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. په اعلامیه کې راغلی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر باید په خپله خوښه وي. په دې اعلامیه کې له هغو افغان کډوالو څخه چې د پی او آر او د ای سی سی کارتونه لري غوښتل شوي چې دا کارتونه د تل له ځانه سره ولري تر څو بیرته ونه ایستل شي، او د راتلونکي ملاتړ لپاره د دې کارت یوه کاپي له ځان سره ولري. اعلامیه زیاتوي پاکستان د پی او آر او ای سی سی کارت لرونکي کسان نه اخراجوي، خو تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوالو او په پېښور کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منازع کاکړ ادعا کړې وه چې یو شمیر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نورو اسنادو لرلو سربیره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د جمعې په ورځ وویل چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جوړی نشته. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته یو زیات شمیر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون څو هیوادونو ته کډوال شول چې اوس له دغو دواړو هیوادونو څخه په زور شړلو افغان کډوال اندېښمن کړي چې د بیرته ستنېدو پر مهال بل احتمالي خطرونو سره مخ شي. تر دې مخکې د ایران په ځینو سیمو کې خلکو له تاوتریخوالي په ډک چلند او ګواښونو سره له افغانانو غوښتي وو چې دا هیواد پرېږدي، خو ایراني پولیسو د دغو پیښو د ځینو عاملینو د نیولو خبر ورکړی دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
دا تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په وی اعتراضي غونډه کې د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو خزو د خلاصون غوښتنه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تخار د خزو اعتراضي غورځنګ نن په یو اعتراضي غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د فعالانو د نیولو د مخنیوي په برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې غورځنګ غړو په خپل پریکړلیک کې چې دغه غورځنګ د کلیزې په مناسبت یې خپور کړی، بیا هم له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانو ښځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه د جنسیتي اپارتایډ په توګه وپیژني. د تخار د ښځو د اعتراضي غورځنګ یوې غړې پاریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم د حکومت لخوا د طالبانو په باندې کې د اعتراض کوونکو ښځو د خلاصون غوښتنه کوي.
البته برنامه امروز ما
د نن ورځې غونډه د اعتراض کوونکو او ښځو د حقونو د فعالانو د زندانی کېدو په تړاو موږ د هغوی د خلاصون او په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پیژندلو غوښتنه کوو.
داره جریان داره و باید جهان را به رسمیت بشناسه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان معترضې میرمنې ندا پروانې میړه او زوی له نیول کېدو یې څه باندې یوه میاشت تیریږي او د بلې هغې جولیا پارسي له نیول کېدو 18 ورځې تیرې شوې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې تر اوسه د دغو اعتراض کوونکو میرمنو او د دوی د کورنیو د غړو د برخلیک په اړه څه نه دي ویل شوي او د دغو اعتراض کوونکو ښځو وضعیت اندېښمن کړی دی. د دوی په وینا تر اوسه د دغو بندیانو خپلوانو او کورنیو ته د دوی د وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسی مبارز آزادۍ رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دې اړه هیڅ معلومات نشته او نه هم کوم پرمختګ شوی چې آیا دوی روغتیایي خدماتو، وکیلانو او حقوقي خدماتو ته لاسرسی لري او کنه. موږ د جولیا په اړه ډېر اندېښمن یو، حتی د هغې د بندځای هم معلوم نه دی.
د طالبانو حکومتي چارواکي تر اوسه د ندا پروانی او جولیا پارسي د نیولو د ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له ویاند عبدالمتین قانې نظر هم وپوښت. په همدې حال کې په جرمني کې د تمه نظریه پریانی او د ښځو د حقونو د یو شمېر نورو فعالانو اعتصاب 16 ورځې ته وغځېد. د تمه نظریه پریانی خور زرمینې پریانی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې نړۍ افغانې میرمنې هېرې کړي او د نړۍ د نورو پیښو له امله د افغانستان د ښځو وضعیت ته پام نه کېږي.
و اگر جامعه مدنی در این دو سال توجه میکرد
طولانه باید په دوو کلونو کې د افغان ښځو لپاره څه کړي وای چې تر اوسه نه دي کړي. د وروستۍ هیلې په توګه موږ د تعصب له لارې مبارزه کوو. دا د بشري حقونو د سازمانونو د چوپتیا پر ضد مبارزه ده.
همین دا بود که امروز تمنا دور سیوم خیمه تحسنش است در برابر خاموشی نمی سازمان های حقوق بشری است.
په 2020 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر زده کړو، کار، ټولنیز فعالیتونو او له محرم پرته د دوی لري واټن سفرونو بندیز ولګاوه. د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ پر مهال د ښځو د حقونو یو زیات شمېر فعالان، د بشري حقونو فعالان، د پوهنتون استادان او خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي. دا مهال د میرمن پروانی او اغلی پارسي تر څنګ خبریال مرتضی بهبودی، د پوهنتون استاد رسول پارسي او د زده کړو فعال متی الله ویسا هم د طالبانو په زندان کې دي. که څه هم د دغو کسانو نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولی دي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی د خلاصون غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د ځینو نیول کېدل تایید او یا رد کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر د اسرائیل او فلسطیني ادارې له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د حماس پر ضد د اسرائیل د ملاتړ او ملکي وګړو ته د بشري مرستو پر رسولو ټینګار کړی دی. تفصیل د اسمت سروان اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون شنبه د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په جلا جلا تلیفوني خبرو کې د امریکا له لوري د اسرائیل پر ملاتړ او ملکی فلسطینیانو ته د بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې بایدن او نتانیاهو وویل واشنگتن له ملګرو ملتو او د منځني ختیځ له هیوادونو سره هڅه کوي داسې ډاډ ترلاسه شي چې بې ګناه ملکي وګړو ته اوبه، خواړه او روغتیایي خدمات ورسیږي. سپین ماڼۍ په یوه اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو هلو ځلو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په خبرو کې پر اسرائیل د حماس حمله ظالمانه و بلل او هغه وخندله. بایدن هم داراز ویلی چې حماس د خپل برخلیک د ټاکلو لپاره د فلسطینیانو د هیلو استازیتوب نه کوي. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې پر اساس د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې فلسطینیانو ته په تېره بیا په غزه کې د بشري مرستو د رسیدو کلک ملاتړ کوي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې د اکثریت مشر چاک شومر تیر شپه په تل ابیب کې وویل کانګرس به په راتلونکو ورځو کې د حماس د لمنځه وړلو په خاطر اسرائیل ته تر ټولو شمالي برسته تصویب کړي. سناتور شومر وویل دواړه ګوندونه دیموکرات او جمهوری پال د اسرائیل د ملاتړ او د حماس د خندلو په برخه کې د پریکړلیک د تصویبولو په اړه د نظر یووالی لري. شومر چې د دیموکرات ګوند غړی دی د خپل ګوند او جمهوری پال ګوند د سناتورانو له یو پلاوي سره د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره د لیدو لپاره تل ابیب ته تللی دی. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن او د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تل ابیب ته په سفر کې د اسرائیل د ملاتړ ډاډ ورکړی و. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ د حماس ډلې پر ضد د مخکنیو عملیاتو د پیل په درشل کې د غزې څخه باندې 1,000,000 اوسیدونکو ته 24 ساعته مهلت ورکړ چې د دې تړانګې له شماله ووزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات یا سفر کړي خبري ورکړي د غلطه زلزله زپلو ته پاتو ساتونکو کې روختون جوړوي. د شت څنګه تفصيلي په راپور کې ورو
د متحده عربی امارات او پلاوی چې هرات ته سفر کړي هلته د زلزله زپل یو لپاره پاتو ساتونکو کې د روختون د جوړېدو خبر ورکړي. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تیر شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینر د یو روختون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والی وعد نثار احمد الیاس د یک شپې د ورځې په سهار په دې اړه ځدی رادیو ته وویل
روختون خو تاسو ساتونکو کی جوړی او دوی رضان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د ارتیا وړ تجهیزات چې ارتیا ورته ستلري او همدارز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو حالته بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روختون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلې سیمو اوسیدونکو وای روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسي کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وای د زلزله لامل د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي رادیو ته وویل
روختونونه خلکو ډک دي. په روختونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بل زوره زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روختون جوړ شي دا بيخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو د ډېر اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزلې ډېر زورور دي. بيخي ډېر کلیو او ډېر خلک ته زیان راولای دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو هم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کا ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپل یو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپل یو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل ایکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنیو روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تیر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پښپګ ولسوالیو زندجان انجیل کشاک روبات سنگي ګلران هرات او کوهسان کې 0,255 سنه زیات کسان غیزمن شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر غیزمن شوې او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399 انجیل کې 0,144 روبات سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 0 کسان غیزمن شوې دي. د اوچا د معلوماتو لمخې په دې زلزلو کې 1,355 شوې دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 155 خزي 615 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډیره برخه خزي او ماشومان جوړوي.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې راپور کې ورو
د اکتوبر 15مه د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یوه کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
زیکور کار کې وی نارینه پټی ته ډوډۍ چې وګار چلیږه سکور کې کار کا همدغه جون دی نو او د ښار خلکو بس هر څه تیار دي کالی ماشین کې مینځي ډوډۍ په نام به پخی پخلی په ګیس کوي مو خواشینه کوم خور بلو پخلی په نغری کې کوو ډوډۍ په تنور پخو کالی په لاس مینځو خو مونږ کالی ګنډلو ماشین ته اړتیا لرو چې وغواړو چې خیاطي وکړو هغه نه لرو کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالی پې ومینځو.
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مړ شوی او له خپلو دریو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړې آزادې رادیو ته وویل
دمنګ جون ډیر سخت دا کوم نه ما او دا چې دوه لورګانې مې دی او یو دانه زوی مې دی له سکه چې دې دې راځي دې نه من راشي ته چې دې سن لري چې ورته ویر کیو ما سیم کالې ماشین نه لري چې زه په خیاطي وکم او ته کمر پوی دا کوم او ته پیس دا کوم وړې جن کې نه دی خاص را ټوله یو پاماغه باندې پخلی کو ډوډۍ پی بخاو کته غم پی کو موږ پس کرو تو تو کو موږ یې چې خپل بچیان مخکې مکتب کې درسونه پی
کلیوال میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیه په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیه آزادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یو غوا لرو، شودې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم مایوب یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري کولا، ټول هر چیرته پټېدل. موږ خار نه دی لیدلی او نه موږ چا خار ته بیولی یو.
زهره هم د غور په یو لری پراته کلی کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري. د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدی وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشټوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې نه خبره دي او تر اوسه هیڅ کوم ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه د لمانځلې.
زنان روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن
کلیوال خزه چه دیره پا مالداری و خیاطی بوختی دیده خر خزوغونی ده آقوی کار هم خنه دی روان. هغه مواد چه آقوی تولیدوی پا بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با پا هم آقوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده آری کو ساتلو لپار اسانتیاوی نشتا و مجازی نره تا لسرسی نلری او ده ورز هم هیت ندل منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدیل هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیه له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې پا په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2008 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي.
دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. نړیوال جام کې افغانستان انګلینډ ته ماتې ورکړه. د کرکټ نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د 215 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستان یوازې 215 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی او فاروقي او نوین الحق یو وکټ واخیسته. د پروان نړیوال جام کې د افغانستان نوموړی بریا ده. د قطر صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو همغږي کوونکي فریدون استنیرل اوغلو سره د افغانانو پر ملاتړ خبرې کړې دي. دوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې لیدلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویلي، په دې لیدنه کې د قطر او ملګرو ملتونو د همکارۍ او د افغانستان د وروستي تحولات په اړه خبرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ای ډبلیو شو وايي د هرات ولایت د نن ورځې په زلزله کې تباندي او سلشل تنه ټپیانو ته دغه ولایت حوزوي روغتون ته ورول شوې دي. د سازمان په خپل اکسټ کې دي چې 8 ټپیان د هرات نورو روغتونونو ته ورول شوې دي. تر دې مخکې د هرات لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د نن ورځې په زلزله کې یو تن مړ او 15 نور ژوبل شوې دي. د امریکا د جیولوژي سروې د ادارې د معلوماتو لمخې نن په هرات کې دوه زلزلې شوې چې د نمبري شدت د رختر په کچا 6.3 و. د امریکا د امنیت سلاکار جیک سلوان وایي د اسرائیل او غزې ترمنځ په جګړه کې د ایران لاس لرل نشي ردولی. اغلی سلوان نن د خبره سی بی ایس ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې کړې ده. هغه زیاته کړې، موږ باید هر ډول بیړني احتمالي حالاتو ته چمتو اوسو. اسرائیل وروسته له هغې پر غزې د جګړې اعلان وکړ چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په برید کې په سلهاو ملکي وګړي ووژل. او د پاکستان پوځ وایي تېره شپه د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال وژلي او تنورې ټپیان کړي دي. پاوز ویلی چې په دې عملیاتو کې چې د شمالي وزیرستان په میرعلي ولسوالۍ کې وشول، له وسلوالو سره په ډزو کې د دوی یو پوځي هم وژل شوی دی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو پیسې تر ډیره حد د حوالی سیستم لاري لاس پلاس کیږي.
په مو اندازه کې بانکای رسمي از اونها استفاده میشه برای پول.
څومره چې رسمي بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي، په هغه اندازه د حوالی له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې سیستم دومره کنټرول کړي.
دا چې د موتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندۍ عوامل څه دي، په دې اړه مولار واپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روغ کسان مقدره مواد او ناخوالې وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي.
د عبدالوهاب په نوم یو معتاد وایي چې احتیاج مې د ډیرو بریاوو مخه نیولې ده.
کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم، هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت ما نه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خزی اسد ولې ډوډۍ ته ناراضي؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راسه، خو ناراضي. وای نه خورم.
ولې نخري؟
ناروغه دی.
سشه ناروغه دی؟ سه تکلیف لری؟
نه پویجم اتو رزی گیری چه لکوچه چه چندان نراوزه تک جرا وشتی دی
اوس پرونه په راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو له کاروبار څخه لاس ته راغلي پیسې تر ډیره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي. دې سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د حوالی ډیری سیستمونه د نشئی موادو د قاچاق کوونکو لخوا رهبري کیږي چې د نشئی موادو د تورو پیسو سپینولو ته یې زمینه برابره کړې ده. خو مالی کارپوهان وایي که څه هم د حوالې سیستم قانوني ستونزې لري خو په اوسنیو شرایطو کې د سوداګرۍ او مشروع معاملاتو لپاره دا یو ښه مالی سیستم دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 2021 میلادي کال د اگست پر 15مه د افغانستان د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو سره له نورو کورنیو ستونزو ترڅنګ د بانکداري او افغانستان او نړۍ ترمنځ د پیسو د لیږد نظام هم له جدي ستونزو سره مخ شوی. که څه هم په افغانستان کې د حوالی سیستم له پخوا رواج خو په وروستیو کلونو کې ډېره وده موندلې. اوس ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د حوالی سیستم له لارې د تورو پیسو سپینول او لیږل ډېر شوي. د نشئی موادو قاچاق کوونکي رانیونکي خرڅونکي او بزګر ټول د دې سیستم له لارې خپلې پیسې تبادله کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپو او د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکي حامد عزیز وایي چې په افغانستان کې پر مالی سیستم د څارنې د کموالي له امله د حوالې سیستم له لارې د تورو پیسو لیګل ډیر شوي دي.
په مو اندازه که بانکای رسمی از اونها استفاده میشه برای پول
څومره چې له رسمی بانکونو څخه د تورو پیسو د سپینولو لپاره کار اخیستل کیږي په هماغه اندازه د حواله له سیستم څخه هم کار اخیستل کیږي. زه فکر نه کوم چې طالبان دا سیستم دومره کنټرول کړي. دا اوس هم ډیر صرفان عملا د کابل په سرای شاهزاده د هرات په خراسان مارکیټ او فراه ولایت کې د لوی قاچاق کوونکو لپاره کار کوي او د نشئی موادو پیسې لیږي.
پول مواد مخدره نقل و انتقال میدن.
په افغانستان کې څو صرافانو د ملګرو ملتونو راپورتر ته ویلي چې څو لوی قاچاق کوونکي هم د حوالی سیستم رهبری کوي او د دې سیستم په وسیله د نشئی موادو د کاروبار له لارې لاس ته راغلي تورې پیسې سپینوي. د حوالی سیستم دا مهال په افغانستان، پاکستان، ایران او منځني ختیځ په څو هیوادونو کې رواج دی. خلک اوس هم پیسو ته د بیړنۍ اړتیا او اسانه معاملاتو لپاره له دې سیستم کار اخلي. مالی کارپوهان کڅوم وایي چې د حوالی په سیستم کې قانوني ستونزې شته خو په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د بانکداري په برخه کې د جدي ستونزو سره مخ دی د حوالی سیستم ګټه وربولي. مالی او اقتصادي کارپوه ازرخ حافظي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده.
در رسمی بانکداری نشوالی د صرافی او د ودی لامل شوی دی. خدا چې پر صرافی او د تورو پیسو د سپینولو تور لګول کیږي په نړۍ کې لوی بانکی مؤسسات هم شته چې دا کار کوي. خو د صرافی او زیان دومره نه دی لکه ګټه چې ډیره ده. اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې زموږ د صادراتو او وارداتو اسانتیاوې د همدې صرافانو لاله برابرېږي.
صادراتي مو از طریق می صرافی صورت میگیره.
تیر جمهوری نظام په 2000 میلادي کال کې د صرافانو او حواله سیستم د سب پروګرام پایل کړ. هغه مهال سرګند شو چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ حوالو زر مرکزونه فعالیت لري. خو اوس چې په افغانستان کې د بانکداري په برخه کې ستونزې ډېرې شوې معلومه نه ده چې په دې هیواد کې به دغه ډول څو مرکزونه فعال وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو د قاچاقو پیسې تر ډېره حده د حوالی سیستم له لارې لاس په لاس کیږي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دو څوک نه موتات دیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترونو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په انسانانو کې ځینې رواني ستونزې
ارسی خویونه او ټولنیز مجبوریتونه ست چې د اعتیاد لامل کیږي. دا چې د معتاد کېدو اجتماعي، رواني او ژوندکي عوامل څه دي، اعتیاد ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو، او په دې برخه کې د یوې ټولنې او حاکم نظام مسؤلیتونه څه دي، په دې اړه مول ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې په عمومي ډول د اعتیاد د عواملو په اړه معلومات راکوي.
جنسیت، جینیتیک، ټولنیز ستونزې، د ټولنیز مهارتونو نشتوالی، رواني او روحي ناروغۍ، کورنۍ ستونزې، د ملګرو لخوا فشارونه یا زور زیاتی، او هم د مذهبي ځینې دودونه لکه بانګاوا کراول د هغه لاملونه دي چې یو کس د روغ د لامل ګرځېدلی شي. نو ویلی شو چې د یادو ستونزو سره مخ کېدو او حل لارې ته په نه پاملرلو سره د ټولنې هر وګړي ته د خطر زنګ کېدای شي.
که اوریدونکو ته د ژنتیکي عواملو په اړه معلومات ورکړي،
لکه څنګه چې د دوه واده شوي کسان ټول په ظاهري څیرې سره ماشومان ورته والی لري، په همدا ډول کړنې عادتونه هم د پلار او یا مور ماشومانو ته انتقالیږي. نو هغه پلار او مور چې په مخدره موادو روږدې وي، د ژوند له لارې د دوی اولادونو ته هم انتقالیږي، او نوموړي ماشومان روږدې کېدو ته چمتو او د ناوړه ټولنې یا کوم روحي رواني ستونزې سره مخ شي، یا کله چې داسې لاره ورته هواره شي، سملاسي مخدره مواد ته مخه کوي. د جینیتیک ستونزې لرونکي ماشومان یا ځوانان د نورو ځوانانو په پرتله زر علاقه مواد تخي او نشو ته مخه کوي. د یو څېړنې په ترڅ کې ښودل شوی چې هغه کسان چې پلار یا مور یې روغ دي وي، 70-80% مواد ته مخه کوي. دا په دې معنی نه ده چې کوم کسان پلار یا مور یې روغ دي وي حتماً او یا 100% روغ دي کیږي، خو دومره ویلی شو چې د جینیتیک له لارې په مخدره موادو ملوث کسان د نورو وګړو په پرتله نشو ته زر زړه ښه کوي، او د دې چانس تر ډیره شته چې د ژوند په اوږدو کې نشو ته مخه وکړي.
په نشو باندې د اخته کېدلو اجتماعي عوامل کوم دي؟
ټولنه د وګړو لپاره ښوونیز حیثیت لري. معنا دا چې که چیرې په ټولنه کې روغ د کسان مخدره مواد او ناخوالی وي، په مستقیمه توګه ځوانانو باندې خپل اثرات غورځولی شي. کوم کسان چې د روغ د چانس په جینیتیکي ډول ځان سره لري، ناوړه ټولنه ورته لاره آسانه هوارولی شي. نو لازمی ده خپل اولادونه ته د ټولنیز مهارتونه ورزده کړو.
رواني عوامل څه کېدلی شي؟
کوم کسان چې د واړه واړه ستونزو پر مخه کوي او رواني ستونزه ورته راوړلیږي، ناوړه کسان د روغېدو ښکار کېدو ته رانږدې کېږي، او د خپل ستونزو هوارولو لپاره د رواني آرامتیا لپاره مخدره مواد که څه هم د دوایي په شکل وي، بیا هم رواني کس مخدره مواد ته لاره پیدا کوي. که چیرې روغ د کس او یا هم کوم کس چې مخدره مواد په لومړۍ ورځو کې وي، رواني کسانو ته د ستونزو هوارولو لپاره غلط تبلیغ کوي. کله چې رواني ناروغ د مخدره توکو نه یو ځل هم استفاده وکړي، په موقع ډول ستونزه یې لرې کوي او د جوړېدو او نه ستونزو لرلو احساس کوي، مخدره توکو ته دوام ورکوي او روغ دي کیږي. د وخت په تېرېدو سره رواني ناروغ موادو ته اړ کیږي. په دغه وخت کې رواني ناروغۍ تر څنګ د نشویو استعمالو هم ورته سرخوږی جوړوي، او د احتیاط په دوام کې هم بند پاتې کیږي.
نشو ته مساعد کسان څنګه ژغورلی سو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او والدینو مسؤلیتونه څه دي؟
کورنۍ په لومړی کې باید د کور دننه کورنۍ ستونزه ونه لري. یو منظم نظام په کور کې حاکم وي. خپل اولادونو ته ځانګړې پاملرنه د مور یا پلار دنده ده. په دنده په ښه شکل سره ادا کړي. د دوی ملګري، دوستان، ټولګیوال، هر هغه شخص سره چې په اړیکه کې وي خبر او حال احوال ولري. د خپل اولادونو ته سالم ټولنیز محیط انتخاب کړي. د خپل اولادونو ستونزو اورېدو ته غوږ کېږدي. د ستونزو په وخت کې ورسره لازمي مرسته وکړي. کورنۍ د ملګرو نه په ستونزو کې لومړیتوب ورکړي. د خپل اولادو په ملګرو باندې څارنه ولري، لکه څنګه چې مشران وایي ملګری د ملګري نه وپیژني. همداسې د خپل اولادونو د تګ راتګ، د اړیکو ځایونه ټولو ته په پام، په ټوله کې کورنۍ ارامتیا او نظم په اولادونو باندې رغنده رول لري.
د یوې ټولنې د وګړو مسؤلیتونه څه دي تر څو له نشو پاکه ټولنه ولري؟
د ټولنې د وګړو مسؤلیتونه دا دی چې باید خپل حکومت سره د نشي موادو په محو کولو ونډه ولري. کچیرې د دوی په کلی باندو کې مواد پیرول کیږي، په موقع سره پولیس ته احوال ورکړي. کوم ځوانان چې د کورنۍ نه په پټه مواد استعمالوي، کورنۍ په خبر کړي. کچیری مونږ او تاسو منظم کورنۍ چاپیریال برابر کړو خو په ټولنه کې پام ونه کړو، بیا هم اولادونه او عزیزان مو په خطر کې ده. نو لازمی ده چې دواړو ته پام وکړو. عامه په هوای د ژوند تګلاره باید وګرځو. خپل اولادونه او عزیزانو ته د مخدره توکو د ناوړو پایلو او ستونزو په هکله باید ووایو. ټولنیز غونډې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ باید ولرو.
په دې برخه کې یو حکیم نظام باید څه وکړي ترڅو نشو ته د مساعدو کسانو په نشو د اخته کېدلو مخه ونیسي.
د حاکم نظام مسؤلیتونه په سر کې دا دی چې مخدره توکو د کښت مخه په بشپړ ډول سره ډب کړي ترڅو مواد ارزان بازارونو کې پیدا نشي. سخت دریز قوانین او اصول ورته وټکي او همدارنګه قاچاق وړونکو سره مبارزه وکړي. د معارف په کتابونو کې مختلف معلومات په نظر کې ونیسي. دوامداره تبلیغات د عامه پوهاوي لپاره په تصویري، غږیز او ټولنیز رسنیو کې په نظر کې ونیسي. د محراب او منبر له لارې عامه پوهاوی او زیانونو په هکله خطیبان باید تبلیغ وکړي. ساقي، قاچاقچي او کروندګر سره کلک چلند وکړي. مختلف ځایونو کې سیمینارونه او داسې نور محفلونه په نظر کې ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ باید نشو ته د مساعدو غړو په اړه له ارواپوهانو سره مشورې وکړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې تم شیرو کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو او خونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وله وملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لغمان ولایت اوسیدونکو عبدالوهاب د ننګرهار پوهنتون له پښتو ادبیاتو څخه فارغ او له دریو کالو راهیسې نشه کوي. عبدالوهاب چې نشئی موادو یې رواني حالت ورخراب کړی زیاتوي چې کمې نشه نه کولای اوس به د پوهنتون استاد وای او ښه ژوند به مې درلودی، خو نشو تر روغتون پورې راورسولم او دا مې څوم ځل دی چې بستري کېږم. دا چې عبدالوهاب لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
اولین ظلم چرس استفاده کړی دی، بیا د چرس په سان کې کله کله هفته کې یو ځل یا دو هفته بعد یو ځل شیشه مو وهلې دي. تیر نظام کې مو وظیفه درلودله، بیا بعد د هغه د فامیل نام د خرچې په صفت پیسې مو اخیستلې، بیا هغه په مخدره موادو باندې استعمال وکړه. د فزیکي له نگاه نه ډېر بد تاثیر یې په موږ کړی او څه ناڅه رواني حالت یې هم تاثیرات لري، ځکه دا چرس روان حالت ته تغییر ورکوي، منفی پوینټ طرف انسان بیایي. اجتماعي روابطو کې خاص تاثیر داده چې انسان ګوشه نشین کوي. مخدره مواد سړی د هغه خواهشاتو او لوړ هدفونو نه پاتې کوي. نو موږ اوس دا هیله لرو چې دغه ځینه پاک راووتلو له خیره هغه خپلې موخې چې کومې لوړې موخې لرو دغه هدفونو ته ځان ورسوو. کله چې کورنۍ خبر شو چې زه مخدره مواد استعمالوم هغوی ډېر خواشینه شو او دغه هڅه ما سره وکړه او په دې رضایت مانه واغېسته چې ته باید هغه خپل اولنی حالت ته ورسېږي او ځان بستر کې او موږ یې راوستلو شفاخانې ازار بستر د کابل فینکس ته او دغلته خپل وخت تکمیلو له خیره چې تر څو فامیل او موږ خپله بېرته خپل صحت لاسته راوړو او د فامیل خواشینه لرې کړو او فامیل هیلې ته ځان ورسوو. د ښه خاطره خو دغه عمل داسې یو شی دی چې هغه خپل د بدن د کنترول نه دی خپل کنترول ته را بیایي. په داسې وخت کې یو ورځ ماښام و، کور کې وم او ما چرس نه درلوده. نو هغه وخت ما ویلې چې زه به چرس ونه څکوم، خو دغه زما روان حالت پرې نه خودلم چې زه ونه څکوم. مجبور یې کړم چې لاړ شم ساقي پسې چرس راواخلم. نو هغه د ساقي په سیمه کې داسې غیر امنیتي ځای وه. ټول خو هغه ساقیان هغه ځي کې اوسېږي چې هلته امنیتي له نگاه نه صحیح برابر نه وي. نو هلته چې کله ورغلم نو بېرته راتلمه چانس مې راغیستې وه چې مخې ته مې څو کسان ووتل په چاړه یې مو وهلم تیاره وه چانس مې رانه واخیسته چې یو چاړه په دې لاس وهلی یم یو په دې ورغوي کې والی وم نو دوه درې چاخوانې والی یم نو کله چې زه عملته ولوېدم خلک راغلل زه یې شفاخانې ته بوتلم چې شفاخانې نه بېرته کور ته راستانه شنم دا مې په زړه وګرځېده چې دا د ژوند د عمل بده خاطره هم دا دی که چیرې ما عمل نه کوله نو په دې وخت کې به مې څه کوه چې هغه دې ته هغه لوپرانو له چکانو سره به زه مخاطبېدلم او دغسې واقع به ما باندې واقع کېدله. که چیرې مخدره مواد هم استعمال کړی نه وای نو موږ باید په عالي درجه د پوهنتون نه فارغ وای په قدر کې. نو کله چې سړی قدر کې فارغ شي نو هغه حتمي د استاذي لقب ځان ته را نیسي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلا چې د معتادو میندو او پلرونو اولادونو تر نورو ماشومانو ولې ډېر نشو ته برابر دي؟ دا معلومات به ارواپو مطیع الله وزیری راکړي.
والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي. او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دوی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي. د دوی به تحصیل او تعلیم کې ډېرې ستونزې وي، رفتار گفتار کې به د دوی ډېرې ستونزې وي، اختلال د شخصیتي به لري، افسرده به وي. دغه ماشوم په ډېر کم عمر کې معتاد کېدل په مواد مخدر دي، حتی تر ډېرو جګو سنو پورې به دغه احتیاط به ورسره وي او نجوج به وي په ټولو عمراتو کې به تصمیم خپل نسي نیولی. لاندې خواته به یې دودلګي به زیات ولري چې دا کار وکړم بیا وی نه کړم. دا ډول ماشومان تل به اعتماد وي په ځان باندې، پرخاشګر به وي، جنجالونه به هر موضوع سره کوي، په هر موضوع کې به دی اضطراب و ترس لري، افسرده به وي. د دې سره سره به زیاتې رواني او اجتماعي ستونزې تکلیفونه به هم زیات ولري.
آیا پوهیدلاست؟
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. اسد له خپلو انډیوالانو سره تر بانډار وروسته خپل کور ته راځي چې له دې سره سم سخت ناروغه کیږي. کله چې مور او پلار ډاکټر ته بیایي نو له معایناتو څخه یې معلومیږي چې په یوه ناشنا او ډېر خطرناکه ناروغي اخته شوی دی. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او اسد ولې او څنګه په دې ناروغي اخته سو، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام.
میلما خود خدای دوست بی کنه؟
میلما خود نیشتیم چه دی خدای دوست دی، خوستا مطلب چه دی؟
مطلب می داده چه نن تا هم ما خپل میلما و بولا.
سنگ دی میلما و بولا؟
گر اختیا در توایم دیر خوماره، باز یو دو دو دا ایروین را که چه با خدای سر می چیوی.
رازا خدای در اولا زمو گروریه، رازا که نه تو دو دو دا که زبا بستا پوڑای در کم او اخلا
را که کور دی ودان خدای دی مکم اوا.
مریضی؟
داسی سخت مریضیم چی بوختنم مکم.
لکوم ازای را غلیه؟
کورانه ایمه پا ایران که دا وزه پولیسو په زور را وشړلم او زایرانیم چې جیر ولارشتو له یوې خوا غریبی او له بلې خوا مریضی وکړای بیخي لار رانه ورکه ده
نو ولې را وشړلې؟
دا یو اوږده کیسه ده، خو دې خبرو پسې مه ګرځه، زه ولاړم.
په مخه دې ښه، څه بد ټوخې ده چې موږ په بالا اخته نه کې.
خزی اسد ولی ډوډۍ ته ناراضی؟
څو ځله مې ورته ویل چې ډوډۍ ته راځه خو ناراضی، وای نه خورم.
ولی نه خوري؟
ناروغه دی.
څه شی ناروغه دی؟ څه تکلیف لري؟
نه پوهېږم، څو ورځې کېږي چې له کوټې څخه چندان نه راوځي، تک ژېړ اوښتی دی.
نو رنګ خو یې له غم لړلو نو شولو خاطره ژېړ اوښتی دی. اوس دا راته ووایه چې ناجوړي څه ده؟
تبه لري، ټوخېږي، ساه یې لنډه لنډه کېږي.
دا خو ډېره بده شوه.
یعنې دا ناروغي خطرناکه ده؟
ما ته خطرناک ښکاری.
زه مورته خواشی نه یم، ډېر کمزوری سوی دی.
نو خو وختي به دې راته ویلي وای.
ما چې ویل عادي زکام دی، د پخوا په شان به په کورنۍ دواو جوړ سي.
خیر دی، اوس هم وخت شته، ډاکټر ته به بوزو. زه به موټر راولم، ته تر هغه وخته پورې په ده پاک کالي واغونده.
سمه ده، زه به ورسم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
راضی راضی.
السلام
علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راضی راضی دل تک نہیں. اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کرل؟
ہو مکرل.
تیرا کماتا؟
ہاں دادے ڈاکٹر صاحب.
بس بس پوچھو خزوانہ دارا تو سنگ مری شوی
ڈاکٹر صاحب خبر ادا سیدا چی ہم عملی سڑائی پولیس و دہران سے خرا شڑ لائے وہ اگر ناروغ وہ زما سر یا زائ نشا وکڑا کل چ زما خام کور تراغ لم بس ناروغ شم
دادا معلوم شو چ دا ناروغی لبل موتا سخا خستی دا معتادین اکثر وقت یو زائ نشا کوي که په دوی کې یو هم په دې ناجوړۍ اخته شي مریضي ډېر ژر نورو خلکو ته ورتلی شي.
ډاکټر صاحب زما زوی به جوړ شي.
ډاکټر صاحب اوس موږ څه وکړو؟
اندېښنه مه کوئ، جوړېږي. هلک همدا اوس بستري کوو، خو باید ستاسې د کورنۍ ټول غړي معاینات وکړي. داسې نه وي چې خدای مکه دا ناروغي تاسې ته نه وي درغلي.
سمه ده ډاکټر صاحب، دغسې به وکړو.
د غم نشه جسي که هلک نشه نه کولی اوس به ولې په دې مرض اخته کېدی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زخمی کری دیا شکان دی تور دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دیا شکان دی لب دی لالو نوے لب دی لالو نوے دور دی دندان دی اب روح مان دی حاصل کیا لب دی لالو نوے دور دی دندان راسل میان ہوئے راسل میان جفا و با Oh, my God.